سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیګر څلور بجې سوینند د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې خبرونو په یو بلګړې کې موزا عبدالحی کاکړ او ملک امیرزاده هرکلی کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو، او په دومنی مای کې درته اونیز پروگرام حجره لرو چې نن د شینوارو د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ په اړه ده. خو په پیل کې به ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې دوه وروسته غنن له هوا د بهر علاج لپاره تللی. پولیس وايي په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او کمانډر وژلې دي، او د اروپای ټولنې مشران د پناه غوښتونکو کډوالو بحران په اړه په یو موقف متفق شوي دي. تفصیل: د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی دی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دوه وروسته غنن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دي. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د ملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د درېو کالو سفری بندیز لري کړ او حکومت ورته له هیواد بهر د تلو اجازت ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي، پرون مشال ریډیو ته ویل له افغان چارواکو سره له مخکې د توافق یوه مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو کله چې شورای عالی صلح ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لحاظ رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل جوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د شوال زوی سیدکی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی چې پکې یو پوځي کمانډر وژل شوی او یو کپتان جوبل شوی. مجلسي عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې ده. ملخوا د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون مشال خبریالانو ته ویل چې د یوې کاروایي پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر وژلی دی. دوی ویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو څلوېښت اهلکارو او د بوري مسلک د 1400 کسانو په وژنه کې ککړ و. تر اوسه دغه وسلوالې ډلې د پولیسو دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اوه سرتېري وژل شوي وو. د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28 نېټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید پلټونو کې مرسته وکړي. هند په هغه برید کې یو پاکستاني میشت اسلامي ډله جیش محمد زموار بللې و چې له کبله د دغو دوو گاونډو هیوادونو ترمنځ سولې خبرې وزنډېدلې. سوراج دا څرګندونه په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارنو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدنه وروسته وکړي. سرتاج عزیز ویل تمه ده چې د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه پاکستاني او هندي وزیر اعظمان په واشنگټن کې ویني. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو یو هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړی و. د تېر کال په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په دغو سزاګانو کې چې د جیل او جرمي تورونه نه دي شامل تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو د دفاع چارو وزارت چارواکو پرون اسوسییټډ پریس او ایف پی خبري اژانسونو ته د دې خبرې تصدیق کړې. د انضباطي کاروایي د هغو پوځي پلټنو وروسته شوي چې د تېر کال د اکتوبر په 3مه په کندوز ولایت کې هسپتال په نښه شو چې پکې ناروغان او ډاکټران وژل شوي وو. په برسلز کې نن د اروپای ټولنې مشران په دې راضي شوي دي چې که ترکی د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور رعایتونه به ورته ورکړي. دا خبره د ترکی او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو وویل هیله من دی چې له اروپایي ټولنې سره د مسلې هواري په اړه یوه شریکه لاره پیدا کول به ممکن شي. خو داوتوغلو د اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې یورپ ته د کډوالو د تګ مخه نیولو په مقصد انکرې ته دغه وړاندیز ورکول د سودا پر ځای یوه بشري مسله ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د اتحادیې صدر او مشر منځګړي ډونلډ توست ته واک ورکړی چې له ترکیې سره هغه معاهده سرته ورسوي چې له دغه هیواده یونان ته تلونکي ټول کډوال به واپس انکرې ته لیږل کیږي. د دې په بدل کې به اروپایي ټولنه له ترکیې نه ټول شامي کډوال قبلوي. هغلته د میشتو کډوالو مرستې لپاره به ورته 6.6 بلیون یورو ورکوي. په اروپایي ټولنه کې به د انکرې د غړیتوب په اړه مذاکرات تیز کړي او د ترکیې وګړي به له ویزې بغیر د ټولنې غړو هیوادونو ته د سفر سهولت ولري. د دغه معاهدې په اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. د بشري حقونو د سر ډله هیومن رایټس واچ وایي روسي انتظامی د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د شاملولو وروسته په دوو کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. د مارچ په 13مه د نیویارک میشتې ډلې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې تر شامل دیدو وروسته هلته د بیان ازادي، د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده. په دغه رپورټ کې په روسي انتظامی دا تورونه هم لګېدلي دي چې په کرایمیا کې د تاتارو سره چې هلته یو نسلي اقلیت دی بدسلوکي کړی او ویلی دی. دغه اقلیتي ډله د روسي قبضې په کلاوه مخالفت کوي. هم نن د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریدریکا موګرینی دا خبره تکرار کړې چې په 28 هیوادونو مشتمله ډله په روس کې د کرایمیا ورګډېدل تسلیموي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.78 روپۍ او په 1.99 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ. او یو افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 274 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیښور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 19، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیح امرزاده اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف د سپریم کورټ د فیصلې او د حکومت له طرفه د هیواد د باندې تلو د اجازه ترلاسه کېدو وروسته د علاج لپاره دوبۍ ته رسیدلی دی. یو کارپو
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته، نو الته موږ ګورو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه هلته سیاسي سرګرمۍ کې لګیا دی کېږي او هغه لګیا دی د خپلې پارټۍ اجلاسونه راغواړي.
په پاکستان کې مذهبي ګوندونو د پنجاب اسمبلی له لوري پر ښځو د تشدد د مخنیوي په اړه منظور شوی قانون رد کړی او د مذهب ضد یې بللې، خو د ښځو د حقوقو فعالان سوای
مذهب خو د ټولو نه مخکې خپل ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
او په حجره پروګرام کې نن د ننګرهار شنوارو ته ځو چې د کلي یو اوسیدونکی وایي باید خراب امنیت له پرمختګ پروژو سره ونه تړل شي.
نه تر دې هدم نه د سمه چې وای چې بیخي د استنادي دیوالونو د جوړېدو لپاره، د بندونو د جوړېدو لپاره، یا د چاګانو د کیندلو لپاره د امنیت پورې کم تړاو نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت: د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفری اجازه ترلاسه کولو وروسته د متحده عرب امارات دوبۍ ښار ته رسیدلی دی. د تیرې چهارشنبه پر ورځ پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم له هغه فهرسته لرې کړ چې له هیواد بهر ور باندې د سفر بندیز و. خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تېر ورځ حکومت مشرف ته له هیواده بهر د تګ اجازه ورکړه. د جنرال مشرف وکیلان وایي هغه د درملنې لپاره تللی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستون سي. نور حال رابع اکرم خان راکړي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه تر لاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی وو، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي، که انتظامی وي او که سیاسي، خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوریږي او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني پوځي ولسمشر تک سره مهم مقدمې د ځنډ ښکارې دی شي. مشالډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمن خټک وویل د شروع نه دا سلسله را روانه وه چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلی چې یو پخواني پوځي مشر ته سزا ورکړي.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبۍ ته نو هلته موږ ګورو چې هغه بالکل ٹک روغ جوڑ دے اور اغل تا سیاسی سرگرمی کے لگیا رکھی گی اور اغل لگیا رے رخل پارٹی اجلاسونا راغواڑی نو دا جخکاری دا دے دا پارے یو یو لار جوڑو لو چے دا ثابت کی چے گنے اغل دیر زیاد مریض دے اور دیر زیاد تکلیف کے دے اور اغل دا پارا پکار رہا چے اجازت ورکڑے چے اغل دا نمک نبار دا لا یا پارا لار چی نو دا یو بانوا اور ضروری خبر ہے چے دا دی شاہ تا وہ سنا سا مفاہمت ہوئی سنا سا فشار ہوئی پا حکومت بانے چے اغل پرانا کی حکومت دا فیصلہ ہو کر چے اغل تا ملک نبار
یا د دوی داخله وزارت د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2014 کې اچولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د ډلې او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسما پیل شوې د اسلامي حزب د ډلې مشري د ډلې مشر د مشال ریډیو له افغان څانګې سره په خبرو کې په سرګندونو کې هلمندي وښودله چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې د خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسېدلی شي. اجملاند نور حال راکوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې ښوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو ار بیا غوښتي وو چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو ضمني تفاهم هم رسیدلی وو، خو چې کله چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ وایو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ان شاء الله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډیر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د سول دې دښمنان دي هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا سول دې دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډیرو خلک ناجایز استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمیر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکزه ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردې مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 13,380 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د پاکستاني فوج او طالبو سوالو ترمنځ په نښته کې د پوځ ځانګړي ځواک یو کمانډر وژل شوی او یو بل پوځي افسر ژوبل دی. د سیمې چارواکي د پیښې تصدیق کړی او ویلي چې مرګ ژوبله تېره ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته سو، بلخوا وسلوال ادعا کوي چې تر لسو زیات پوځیان یې وژلي. نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو او شمالی وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو په خلیوکو او وی ویل چې دغه پیخه 13 ورځ ماسپخی نوروسته شوال زوی سیدګی سیمه کې شوه. دوی ویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلی وزیرستان وانه تاوړلی چې د فوز 9 ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلویان عبد الله وزیرستاني مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او دا وایي وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو، خو دولتي چارواکي د وسلوالو دغه دعوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. سو ورځې وړاندې هم مسعود طالبانو ویان اعظم طارق هم د غلطه په امنیتي سرتیرو د برید دعوه کړې وه او ویلې ول چې اوله سرتیری یې په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوه هم رد کړې وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سرلخکار په شمالي وزیرستان شوال کې د ضربیاز عملیاتو اخری مرحله اعلان کړي چې د غلطاوز د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبريالانو په تک بندیز لوجه کارا معلومات مخه ته نه راځي او وخت په وخت د غلطا دان خطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوي کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کراچی پولیس چارواکي وای په شار کې د عملیات پر مهال د داعش وسلواله ډلې یو مهم کمانډان وشل دی. د کراچی پولیسو مشر مشتاق مهر تیر ورځ خبرالان تور چې وشل سوی کس د پولیس او رینجرز د یو سلویشت الکارو د بوهری مسلک د دیارلس کسانو په وژنه کې لاس درلودلی. د نوموړي په وینا د حکومتدار لومړی د القاعده برصغیر څانګې سره یو ځای و، خو په دا وروستیو کې یې په داعش وسلواله ډله کې ګډون وکړی. په دې اړه نور حال له کراچی د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساس ادارو په وینا د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې څه لویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق مہر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندګلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلی و. د نیول وروستو په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبائی کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مقله د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالی ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی و او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوئټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه څه واضحه پالیسي نه لري.
کوم څیز خالص ګزار نکړي تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دلته داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکری نظریاتي همدردی لري هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره ده. څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې. او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوزي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
دلته اوبه ډېره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او وی جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ کړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړ کې په پښتون میشتو سیمو کې د توانایي پر یکې یوې پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دوی په وینا وفاقي حکومت دې په ټول ګوندیزه غونډه کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي او سیاسي ګوندونو ته هم په کار دی پر حکومت په دې لړ کې فشار واچوي. بلخوا پښتونخوا ملي پارټي او عوامي نېشنل ګوند وایي چې د وفاقي حکومت پر یوه وعده هم باور نه لري او هله به یې تسلي وسي چې پر غربي لاره کار پیل سی. نور حال په دې رپورٹ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقي حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف اړومبه به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړ کې په غربي سړک کار کولای شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپل یوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وا چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپل وعده پوره کړي.
خیبر پختونخوا، فاٹا یا بلوچستان تا ملوشی مونگ پوئے کی او کنے دی ملوشی نو خلی ولے زمونگ صوبائی حکومت او اپوزیشن پارٹی لگ ایمان تیر کی دا ہر سے گٹلی شو سنگا دے تا کوٹ دے ہیوی نے پمنس کی شپکشلا کلومیٹر علاقہ دا دا دے کاریڈور دے پر ندا اگست شوی زمونگ حکومت دا ورت اوئی جدا ترغے پوری ندر کوما ترسو پوری جزما سر شوی ٹولے وا دے تا پورا کڑی نی نو زمونگ گٹلی شو.
دا سید عالم محسود دا خبر پ جواب کی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وای چې د حکومت په ایو وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپل هلې ځلې جاری ساتي.
په 15 تاریخ د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ سینټ د سټینڈنگ کمیټه میټینګ وو. حسن اقبال وزیر هم نه پر سمخوا ملي او پارٹی خپل خبر ورته وړاندې کړی دا چې د غربي روټ سکم هایوی جوړه دا غت فیزیبیلیټی رپورټ هم ورته وړاندې کړ. هیڅ جواب نه. بیا یاد مر سوال دا و چې تاسو د 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړئ د نو سو بیان وره ورسره ریلوی غمر تورست یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړئ مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط کوي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې با په خیبر پښتونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وای چې په 13 ټول ګوندیز غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي
ټول پټه را یو ځای شو او په خیره کې دا فیصله شو چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمائندګي کوي دې سی پیک لپاره چې څومره مکه اخیستل دي چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورته بندوبست کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډنګ کمیټه کې زموږ ممبر یم نو ما تاسو ته چې په سیفیک باندې کوم کار شروع دی نو هغه د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشتې با مکه واګه سره شو دی سیکشن 4 اوس په لو څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوې دي او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دي کارم شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار په نکي جوه سم پنيږي
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو ساتنې بل تر منځوري دوه وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغو ګوندونو نیوکې بې ځای ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا نور صوبو کې هم د ښځو لپاره دا ډول قانون جوړ او عملي کړل سي مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غږ کوي چې د ښځو ساتنې قانوني مسوده دې بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره دې نوې مسوده جوړه کړل سي ځکه چې په خبره دا بل له شریعت سره په ټکر کې دی ملیحا مرزاده په دې اړه رپورت جوړ کړی
په دې وروستو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړي دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې پورس په لاهور کې راغون شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپلو حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بزي او د چا خلاف د تشدد پور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار بلکل تباہی دا
ہم دغه قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فی ڈالی ویان جلیل جان وای چې د پولیسو لخوا د کورنۍ مسلو حل کول د اسلام ضد عمل دی
تشدد خمو هم خلاف یو خزو باندې کوم ظلمونو کی مون داغه مذمت کو نو اخی دا پالا قانون سازی غواړو لیکن قانون سازی په آر کې
خو بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په څیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي په دې اړه د عورت فاونډیشن سایما منیر وای چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغه عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کیږي دا کورنۍ وحل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوي نشي کیدی د خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون دی هغه تل اسلامي نظریاتي کونسل اوس واپس راغلی او ځینې خبرې داسې دي چې دا غي زیات اعتراضات نشته
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یو بل مبارزه شاهده شاوای
کوڅوک یو لا جوړی
هغوی ته لږ ډېر په کور کې دننه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلې ټکولې نه شي، هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی. نو هغې کې دوی ولې رکاوټ اچوي؟ مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
د نهې په ورځ په منصوره کې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د روانې میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړل شوی چې دی بل ته دې بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
دا وا ملیحا مرزاده اوس هم څلور نیمې بجې شوي دي. ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دروست هغه نن سار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. دا نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت او چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د 3 کالو سفری بندیز لري کړی او حکومت ورته له هیواد بهر تلو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ کده سولې خبرې پر راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم په دغه خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وقف مشري کوي. پرون یې مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی. په دې اړه له دغه وسلوالې ډلې سینه دی ویلي. چارواکو ویلي چې د امریکا پوځ د هغو لسو پوځیانو پر ضد انضباطي کاروایي کړې چې په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو او هسپتال یې په تېروتنه په نښه کړې. د تیر کال په غبرید کې 240 کسان وژل شوي. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي دي چې که ترکیې د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیې او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. د بشري حقوقو د سر ډله هیومن رائټس واچ وایي روسي انتظامی د کرایمیا ټاپو وسمه له ځان سره شاملولو وروسته په 2 کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. د مارچ په 13 د نیویارک میشتې ډلې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي، د خلکو راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده.
دا خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزاده څخه اوریدي. او سم لژمنې سره سم اونیز پروګرام حجره وړاندې کوو. وړاندې کوونکی دی پازو مطابق.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې.
د مشال راډیو د اوجری خبرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربه یم. نننۍ اوجره مو د افغانستان د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې جوړه ده. د شینوارو ولسوالۍ چې په غنی خېلو هم مشهوره ده، له جلال آباد نه تورخم لور ته په 45 کیلومتر کې پرته ده. دغه ولسوالۍ 14 قریې او 2 بازارونه لري چې یوې د مارکو او بل هغه د شیرګړ په نوم دی. په 14 قریو کې مشهور هغه د شیرګړ، غنیخیل، سیاچو او ګولایی دي چې د نفوس شمیرې شاوخوا 250,000 تنو ته رسیږي. د شیرګړ په نوم پکې یوه مشهوره او تاریخي غونډۍ هم شته دی او د غازی امان الله خان له وخت نه تر دې دمه پکې د یو اویا غونډ په نوم یو عسکری قشله هم پرته ده. دغه ولسوالۍ خلک لکه د نورو پښتون میشتو سیمو په څیر دود دستور لري، خو قومي تړۍ د شینوارو لیر او د شینوارو تیګه ده چې ډېر مسایل په خپلو روایتي جرګو سره حلوي. په دغه اوجره کې څو تنو کلیوالو سره ناست یم او له دوی سره د دوی د کلیو په ستونزو خبرې کوو. وروره، تاسې اول خپل ځان راوپیژنئ او بیا راته دا ووایئ چې ستاسو په کلیو کې انکشافي شوراګانو کارونه کړي او که څنګه؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو د راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. شمشاد عمر شینوارم د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو
بلې انکشافي شوراګان خو زمونږ په ولسوالۍ کې په سیمه کې ډیر زیات کارونه کړي دي لکه په شیرګړ کې کوڅې ویالې پخې کړي دي لای په عمومي زمونږ په اصطلاح باندې خوړو ته ویو چې د برمخه د چین ولسوالۍ نه همداسې راغلی دی د غنیخېلو په سیمه کې تیر شوی دی د دې سره یې استنادي دیوالونه جوړ کړي و انکشافي شوراګانو بندونه یې اچولي وو د اوبو د خېجولو دپاره تر څو سیمې په خړوب کې د پټي په خړوب کې د هغې کیفیت ښه نه و که څه د انکشافي شوراګانو ستونزه وه یا په هغې کې فساد و یا د دې پیسې کمی وې خو د دې ستونزو په اساس باندې هغه استنادي دیوالونه او کمې پروژې چې هلته تطبیق شوې وې د هغوی کیفیت ښه نه و او څه نیمګړې وې نو هغه د منځه تللي تخریب شوي دي ورسره په څنګ کې په دې نږدې دوه درې کلونو کې یوه غټه ستونزه چې د شینوار ولسوالۍ ته راځي ده چې د امنیت په بنیاد باندې چې موږ هر څومره غوښتنې وکړو چې دلته باید کارونه وشي خلک دا بهانه نیسي چې هلته امنیت نشته دی
یعنی دا سمه ده چې ستاسو په سیمه کې امنیت نشته
نه تر دې حدم نه ده سمه چې وایي چې بیخي د استنادي دیوالونو د جوړېدو دپاره د بندونو د جوړېدو دپاره یا د څاګانو د کیندلو دپاره دا امنیت پورې کوم تړاو نه لري دا د عوامو خلکو دپاره د عامو خلکو د ژوند د سهولت دپاره دا کارونه کېږي
تاسو چې دغه د سربندونو ستونزه یاده کړله دا د استنادي دیوالونو د کیفیت خبره مو کړه چې اوس د منځه تللي دي او یا دا چې لارې کوڅې درته پخې شوې وي اوس بیرته په نړېدو دي د دغې د بیا رغونې دپاره تاسو د سیمې له ولسوال سره او یا د ولایتي چارواکو سره شریکې کړي دا خپلې ستونزې که څنګه
او د غنیخېلو ولسوالۍ یا د شینوار ولسوالۍ مربوط چې کمې ټولې هر اړخیزې ستونزې که د امنیت په بنیاد دي یا د استنادي دیوالونو پرمختیایي کارونو دا موږ بار بار د والي صاحب سره کمې زموږ ځوانانو چې کمې ناستې کړي دي د والي صاحب سره هم دا موضوعګانې شریک کړي
مشال ریډیو غواړي چې ستاسې ستونزې چارواکو ته ورسوي څه غوښتنه لري
یوازینۍ غوښتنه هم د ولایتي چارواکو د محلي چارواکو څخه دا ده چې زموږ د سیمې دپاره پرمختیایي کارونو باندې لږه چټکتیا وکړي استنادي دیوالونه چې نه وي یا ویالې نه وي جوړې شوې هلته کافي زراعت ته د اوبو لاسرسی اوبه نه رسیږي چې اوبه ونه رسیږي هلته زراعت د ستونزو سره مخ کیږي نو عمده غوښتنه مو همدا ده چې هلته پرمختیایي کارونه په شینوارو کې شینوار ولسوالۍ کې امنیت جوړ دی پرمختیایي پروژې تطبیق کېدای شي
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو د اجرې خپرونه ده او د نننۍ اجرې کوربه زه باز محمد عبید یم دا اجرمو د شینوار ولسوالۍ کې جوړه کړې ده چې اوس یو ورور ته مخامخ یم دې براته په خپله سیمه کې د روغتیایي وضعیت په اړه باندې وغږیږي
نوم مې عزیز الله دی تخلص عزیز کوم د شیرګړ نوابات کری اوسیدونکی یم موږ یو عمومي روغتون لرو مرکزی چې هغه د غنیخېلو د روغتون په نوم دی بیا یو بل روغتون موږ هم لرو فرعي دی خو په دې دواړو کې کوم ډاکټران چې دي هلته چې کوم پرسونل دی کوم کارمندان چې دي کار چې کوي تر ډېره مسلکي نه دي هغه ډاکټران چې هغوی ته مریضان ورځي په خر ډول یې نه دي لیدلي پخوا همدغه ډاکټران دا اوس چې دي هغوی به تقریبا تر شپږ زرو پورې مریضان لیدل خو اوس دغه روغتون د میاشتې دوی دریش زره کسان ګوري د دوی تعداد نه دی زیات شوی خو دوی ته دوام هم داسې کمه ورکول کېږي هغه ستونزې چې په دغه روغتون کې موجودې دي تر ډېره په دې باندې سیتامه د عامې روغتیا ریاست خبر دی تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ته خپله پته ده چې په هغه سیمه کې حالات ښه نه دي کلته یو عاجل ناروغ دغه روغتون ته لاړ ویوړل شي د هغوی سمه تداوي نه کېږي
زما د معلوماتو د مخې د غنیخېلو روغتون چې تاسو یاد کو په دې کې لکه لوی روغتون دی او د مریضانو د پاره پکې د داخلي په خاطر باندې چپرکټونه هم چول شوي دغه به څو چپرکټه ولري او په دغه روغتون کې څومره ډاکټران دي
تقریبا لشل نه زیات دغه دوی نه لري بسترخونی په دې کې که زیات کټونه شي نو څلوېښت نور هلته وسایل ډیر کم دي هغه وسایل چې هلته دي هغه په نشت حساب دي د مریضانو صحیح تداوی نه کیږي ساحه ډیره غټه ده تر ټولو لویه ستونزه بیا د چاردیوالۍ هم ده چې هلته چاردیوالۍ مغوی نه لري خو په دغه روغتون کې د دوا او همدارنګه د مسلکي استادانو دغه لویه ستونزه چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
اوس مو تازه غوښتنه څه ده
عامې روغتیا ریاست نه مو غوښتنه دا ده دوی د یو ورځ راشي د ورسۍ ټیم دی راولېږي که خپله نشي راتلی یو څوک دی راولېږي دوی د هغه حال هلته وګوري چې د ورځې څو مریضان دوی ګوري
مشال رادیو قدرمن اوریدون کو د اوچری خبرونه دا او باز محمد ابیدیم له ځوان سره خبري کو او د ته دا پختنه مخ تک دو چی ستاسی په لسوالی کی د معرف وضعیت څنګه دی؟
زه سلیسا ساداتی ما د شینوار ولسوالی د شیرګړ د کلی اوسیدونکی ما. مونږ د پوهنې په برخه کې د نور سیمو په څیر هم ډیر زیاتې ستونزې لرو. مونږ په شینوار ولسوالی کې درې دېرش ښوونځي لرو چې د دې درې دېرش ښوونځیو نه اتلس ښوونځي سرپناهان لري. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. بل مونږ شپږ ښوونځي داسې لرو چې په هغې کې یو استاد دی، یعنی مونږ د استادانو د کمبود سره مخامخ یو. او تر ټولو مهمه دا چې مونږ مسلکي استادان لرو.
د دغو ستونزو په وړاندې ستاسي د کلی مشران یا تاسې په خپل کله د ولسوالۍ په چوکاټ کې د پوهنې مدیریت سره او یا دا چې د پوهنې د ریاست سره دغه ستونزې شریکې کړي دي؟
بالکل، زمونږ مشران څو وارې د ننګرهار والي صاحب ته ورغلي دي، هغه سره خپلې ستونزې شریک کړي دي، د معرف له مدیر سره ستونزې شریک کړي دي. یو څو موده وړاندې مونږ خپله د ننګرهار د نوي والي سلیم خان کندوزي سره هم مونږ ځوانانو دغه ستونزې شریک کړي دي. مونږ ځوانان هلته ورغلو ولایت ته، د معرف رئیس هم هغې راوستی و. معرف رئیس زمونږ د غختونو او پختونو لپاره هلته مونږ ته حاضر کړی و، خو مونږ ستونزې خپلې شریکې کړې هلته، مګر د حل لپاره تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
د معرف لپاره چې نوی نصاب کتابونه چاپ شوي دي، ډېرو مکاتبو ته نه دي رسېدلي. ستاسو مکتبونو ته رسېدلي؟
د وم سیم نه تر نهم سیمه پورې مونږ ته کتابونه تر اوسه نه دي رسېدلي، چې مونږ د دې کتابونو سره د نشتون سره او د کمښت سره مخامخ یو. زمونږ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت چې دی، هغه له وم سیم نه تر نهم سیمه پورې کتابونه بیخي لري، نه هلته نه دي رسېدلي.
تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې شپږ ښوونځي مو یاد کړل چې یو یو معلم پکې دی، نو دغه یو معلم شپږو ښوونځیو ته څنګه رسیدګي کولی شي؟ په دغه برخه کې تاسو د خپلو ښوونځیو دپاره د معلمینو غوښتنه کړې؟
د ننګرهار د ټولو چارواکو نه مونږ غوښتنه کړې ده چې مونږ بغیر د دې چې مونږ سرپناهان لرو، د مکتب لپاره تعمیر نه لرو، هلته استادان هم نه لرو، بیا داسې مکتبونه چې هلته تقریبا تر درې سوه څلور سوه پورې شاګردان دي، د هغه لپاره مونږ یو استاد لرو په شپږو مکتبونو کې. او یو استاد هیڅکله نشي کولای چې هغه کنټرول کړي، نو بنا ان یعنی دا یو لویه ستونزه ده. زمونږ کوم زده کوونکي چې دي هغه په ښه ډول باندې زده کړې نشي کولای.
ښه، اوس چې د مشال ریډیو له خوا نه ستاسې ستونزې د دغه ځای له چارواکو سره شریکېږي، څه غوښتنه لرئ؟
زمونږ غوښتنې دا دي چې مونږ باید دغه اتلس ښوونځیو دپاره چې مونږ سرپناهان لرو، دې دپاره مونږ ته سرپناه جوړ کړي، زمونږ تعبیرونه جوړ کړي، ځکه اوس موسم هم ګرمېږي له دې وروسته. د دې نه مخکې خو په یخ موسم کې هم گزاره وشوه، خو اوس موسم ګرمېږي، خو تر څو چې رخصتي راځي تر هغې پورې هوا له ډېره زیاته ګرمېږي. یعنی د سره لمر لاندې زمونږ زده کوونکي ناست وي، چې دا ډېره غټه ستونزه ده. یعنی مونږ د ټول نه مهمه زمونږ دپاره د ښوونځیو سرپناه ده، چې زمونږ دپاره د ښوونځیو سرپناه جوړ شي. بل مهمه خبره دا ده چې مونږ د خونکو له کمښت سره مخامخ یو، که زمونږ لپاره خونکي نوي خونکي او لا ډېر خونکي راولېږل شي زمونږ ولسوالۍ ته، دا زمونږ لویه ستونزه ده. او تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې زده کوونکي کتابونه نه لري، د اووم سیم نه تر نهم سیم پورې مونږ کتابونه نه لرو. نو مونږ د معرف له ریاست نه او د ننګرهار چارواکو نه هم دا ډول د پوهنې وزارت نه غوښتنه کوو چې دغه زمونږ غوښتنې واوري، زمونږ ستونزو ته د پای ټکی کېږي.
د مشال رادیو د حجرې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، اوس یو سندره اورو او بیا بیرته د حجرې خپرونې ته راګرځو او د کلیوالو ستونزې له چارواکو سره شریکوو.
د پریوتو دیوالونو شورایا چی، د باران ساسکی چی گنشی گورایا چی، د باران ساسکی چی گنشی گورایا د پریوتو دیوالونو شورایا چی، د پریوتو دیوالونو شورایا چی، د باران ساسکی چی گنشی گورایا چی، د باران ساسکی چی گنشی گورایا.
خلق نوی پیزار مات زور پیزار دخ پلی مور آیا چی مات زور پیزار دخ پلی مور آیا چی دباران ساس کی چگن شی خور آیا چی دباران ساس کی چگن شی خور آیا کاروان باندل زام چی کاروان مخکی نزی کاروان بس پوڑان دی لارشی آران مخکی نزی مونگ کدا سی او بلو وجنونو یقینو ساتا چی جہنم تباز مون ہندوان مخکی نزی ورزا 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 د دغا پیرا موریدی تهم کار خود مرد گوری دد موریدان مخی نزی مدیش وی تیرے د فرحات و شیرینی قصی دی موتا خوری شو زمونگا داستان مخکی
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د شنوارو لسوالی چې د غنی خیلو په لسوالی هم مشهور ده د دغه ځای د خلکو ستونزې مو واوریدلې د کلو د پراختیا په برخه کې هم ستونزې لرلې زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا له رئیس ښاغلي صفت الله شرفمل سره ناست یم د دوی مختابه هغه یو یو ستونزه ږدو چې کلیوال ترینه شکایت لري رئیس صاحب محترم د دوی ړومبۍ ستونزه دا ده چې تیرو کلونو کې چې کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې یاد ملي پیوستون په چوکاټ کې دوی ته استنادي دیوالونه جوړ شوي هغه اوس کاملا نړېدلي دي د بیا رغونو غوښتنې کوي
د دغه پروژو لپاره تاسو بهتره معلومه ده چې جناب وزیر صاحب ننګرهار ته سفر درلود او د کارموندنې پروژو آغاز د ننګرهار نه وشو چې په شپږو ولسوالیو کې مونږ درې سوه درې اویا د کارموندنې پروژې لرلې اوس د هغه د مقام د وزارت سره زموږ دغه خبره شریکه کړې ده چې دغه شینوارو د لوی ولسوالۍ یعنی په ننګرهار کې د دیارلس ولسوالیو دپاره مونږ ته د کارموندنې باقي پروژې هم راکړي چې دغه پروژو په ترڅ کې دوی کولی شي چې هر هغه تخریبات چې د دوی په پروژو کې راغلي دوی په خپل کولی شي چې خپل پروژې چې دا څنګه کارموندنې پروژه ده او د کارموندنې په بخش کې دا د هغه پاتې په حفظ مراقبت او کارموندنې هغه پروژې چې د کار نه پاتې دي زیانمنې شوي دي په دغه نوې پروژې پې نه کېږي هماغه زړې د ملي پیوستون پروژې چې په دویمه مرحله کې شوي په اوله مرحله کې او په درېیمه کې شوي دغه پروژې به دوباره په دغه پیسو باندې جوړېږي نو انشاءالله چې امیدواري ده چې زموږ د وزارت مقام هم دا غواړي چې د شینوارو لوی ولسوالۍ ته کار وشي او د هغوی یو خاصه توجه لري چې دغه د شینوارو ټولو ولسوالیو ته د دوی د ملي پیوستون د پروژو د چې کومې تخریب شوې دي د دې لپاره دغه د کارموندنې پروژې ولرو انشاءالله چې موږ به تر ډېره کچه پورې دغه ستونزه راکمه کړي
بل دوی وایي چې په بېلابېلو کلو کې چې داسې سرکونه دا واړه واړه سرکونه رغول شوي او یا داسې واړه واړه سربندونه جوړ شوي کروندې دپاره او تر څنګ یې کوڅې پخې شوي وي هغه هم تخریب شوي څه فکر کوئ په همدغه ستاسو وړاندیز چې وزارت ته دی په دغه بودیجه کې به دا هم بیرته ورغول شي او که څنګه
بالکل کومې پروژې چې ضرورت د دې وي ورته چې هغه دې ورغول شي عمل منفا پروژې وي که هغه د ملي پیوستون نه شوي وي که بهتره ده که د نورو پروګرامونو نه وي انشاءالله هغه هم په دغه کې رغول کېږي هغه پروژې چې په دغه کې د هرې شورا سهم تقریبا تر لسو زرو ډالرو پورې دی چې شپږ لکه او څو شپېته زره افغانۍ کېږي چې دلته که چېرته پروژې تخریبات زیات وي دوه شوراګانې هم کولی شي چې سره یو ځای شي او یو پروژه
د شورا په اړه دي وویل هغه وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې پراختیایي شوراګانې چې موجودې دي په ولسوالۍ کې تک کار یې نه دی کړی د دوی دا دعوه سمه ده
په دوی د ملي پیوستون پروګرامونه چې دي د اکثره خپل سایکل لري خپل مرحله خپل دوران د شینوارو په لوی ولسوالیو کې د 2015 کال راهیسه د ملي پیوستون پروګرامونه شروع شوي دي چې هغه په خپل هر مرحله کې تطبیق شوي دي. دا وخت دی چې د دوی به دا پروژې دوه کاله مخکې خپل اخلاصي کړي وي یو کال مخکې خو دا ورسره تړلې ده. زه په دې نه منم چې د درو بابا په ولسوالیو کې د نازیانو په ولسوالیو کې د غنیخیلو په ولسوالیو کې د بټیکور په ولسوالیو کې دې کې زما د ملي پیوستون پروګرامونه اوس هم روان دي. د ملي پیوستون پروګرام په غنی خیلو کې روان دی. د برک د همکاري موسسه د طریقه دا اده چې یعنی دوه کالو کې دوی ټک کار نه دی کړی دی. دا ادعاوې ته ډېر هغه نه به وي کړی خو په کافي اندازه کار به نه وي کړی مګر کار شوی.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د غنی خیلو ولسوالۍ یا د شنوارو ولسوالۍ د خلکو بیلابیل ستونزې واورېدي چې په هغه کې یو هم د غنی خیلو په روغتون کې د ډاکټرانو د نشوالي کمواله خي. لنی کمرغه زه د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي اغلی ډاکټرې مقدسی میراج سره ناستیم او د دوی هغه ډومبۍ ستونزه ورته مخ ته ګورو. ډاکټر صاحب د غنی خیلو یا د شنوارو د لوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په هغه د ولسوالۍ په مرکزی روغتون تونکی د ډاکټرانو کمی دی او بیا د داسې ډاکټرانو کمی دی چې یعنی خورتیا نه لري.
البته دی باندې موږ اگایو چې د غنی خیل روختون کې موږ یو د جراح بس کمبود لري او یو د ولادي نسایي متخصص بس کمبود لري. زه سره د دې چې دغه پروګرامونه د تطبیقونکې موسسې په واسطه باندې په مخ وړل کیږي خو بیا هم موږ په دې کې ډیر هلې ځلې کړې دي. د زنانه ډاکټرانو سره ډیر کوشش کړی دی چې کدوی څوک حاضر شي چې غنی خیل روختون تلاشی ډیر شرایط او سہولتونه الته موږ ورته وړاندې کوو. خو په تاسف سره دغه د خار اوسیدونکو کوم متخصص ډاکټرانی چې دی دوی نه غواړي چې تلاشی. اول ته موږ اوس یو زنانه ډاکټر فیلن لرو خو په تاسف سره هغه تخصصي یې نه لري تجربه نه لري په ولادي صحیح بخش کې. مګر بیا هم تر سنه ستونزه په حل ده خو دې په خاطر باندې موږ ډیر کوششونه کړی دي او اعلانونه مر وخت پر کړی دي او موږ بیا هم ستاسو د رادیو د لارې هم اعلان کوو که هر څوک واجه د شرایط یعنی متخصص د جرایی یا د ولادي نسایي په خیم امکاناتو سره تل ورته وظیفه ورکول کیږي. دا بیا هم زموږ د رادیو د تلویزیون او د اکبر د ما سایت نه او د ډیر نور رسنیو د لارې موږ اعلانونه ورکړي. بیا هم تاکید وکړو که څوک حاضر وي دي چې موږ ورته وظیفه ورکړو. البته یا د بودیجې کموالی یا د معاش امکاناتو کموالی نه دی چې موږ هلته څوک نه حاضر وي. صرف خلک زړه نه کوي چې هلته لاړ شي ځکه چې هغه مخکې موږ یو متخصص ډاکټر چې بل ولایت ته تل په ډیر او شخصي حالو زالو باندې ما غي سره کوشش وکړم د مؤسسه سره خبرو وکړم چې بل اخر هغه خورلاړ او سلور 15 کاله په شینوارو کې خدمت وکړم. مګر متاسفانه الته دی هغه د خاوند د تختولو کوشش وشو چې هغه خاوند او تختول شي نو ځکه اوس د نور زنانه ډاکټر نظر نه خکې چل تلاش.
دوی بل ستونزه ده یادې چې هغه کافي دوايان چې درمل چې د ولسوالۍ او د روغتونونو لپاره مختص شي وي اغل تخورازی خو خلکو ته نور کول کیږي.
دوه ورځې مخکې د ځوانانو شورا د غنی خیل نه ماته راغله ویل چې دواګان خلک خپل شخصي ماینه خانو ته وړي او سوي چې نور کول کیږي. موږ د دې خبر سره موافق نه یو ځکه د دوا یو کټ وی چې یو مشخص اندازه دوا په هر میاشت کې کلینیکونو ته وړل کیږي. خو دا چې زمونږ خلک مثلا موږ مجبور یو چې اساسي درمل ناروغانو ته ارزکو په داسې حال کې چې د خلکو زیات خوږي چې شربت بوتلونه یې حق نه کې سیرومی یا چې دوی ته ورکړ شي. مګر موږ قد ضرورت وړ دوا ورته شته ورکول کیږي او د دې په څنګه کې دا نشو را ډول چې موږ وایو دوا به کافی ده. داسې هم نه ده بلکې دغه بودیجه چې ننګرهار ته ورکول کیږي د 1.3 میلیونو نفوس لپاره په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې 3.3 میلیونه وګړي ژوند کوي نو هغه محدود بودیجه ده چې د مرکزی دولت نه موږ ورکول کیږي او باقي باندې پروګرامونه چلوي.
مننه ډاکټر صاحب خوشاله. خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو د شینوارو ولسوالۍ چې د غنی خیلو ولسوالۍ ورته هم ویل کیږي د دغه سیمې د خلکو ستونزې مې واوریدي چې د پوهنې ریاست په برخه کې هم دی شکایت لري.
د نیک مرغه د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي بیان محمد اسف شینواری سره ناستیم. د دیو په وړاندې به دغه ولسوالۍ د خلکو یوه یوه ستونزه ږدو او جواب به ترې نه غواړو. شینواری صاحب، دوی لومبۍ ستونزه دا یادوي د معرف په برخه کې چې ښوونځي په خپله سیمه کې لري خو اتلس یې سرپنا نه لري چې هم په اوړي کې او هم په ژمي کې د دوی زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي.
ننګرهار کې څه د پاسه 900 بابا ښوونځي دي چې په دې کې 300 یا خواوشا کې ښوونځي داسې دي چې هغه ودانۍ نه لري. نو د غنیخېلو په ولسوالۍ کې چې تقریبا 40 ښوونځي ودانۍ لري، دام دماغه نږدې 400 ښوونځي په قطار کې دي. درسي خوندي چاپیریال برابرول د معرف لومړنی مکلفیت دی او سرپنا په دې درسي خوندي چاپیریال کې اول رکن دی. متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان د روان جګړیز حالت، ناسم اقتصاد، هر کال معرف وزارت 50% خدمات وړاندې کوي، 40% پاتې کېږي. دا د دې کال 40 چې بل ترجمه شي اتیا کېږي. موږ په کال کې د 15 تر 20 پورې د ښوونځي ودانۍ جوړولی شو د مالي امکاناتو په نظر کې نیولو سره. 40 کال او نور وخت ضرورت چې موږ 400 ښوونځي ته ودانۍ جوړې کړو.
حکومت د راتلونکي کال په مالي بودیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د کوم ښوونځي د سرپنا د بندوبست په پام کې لري کنه؟
دغه 13 ښوونځي چې په غنیخېلو کې سرپنا نه لري، دا ټول د لومړیتوب مستحق دي، وړ دي. خو موږ په دې 13 کې بیا هغه ښوونځي نیولې چې هغه نهایتا موږ څېړنه کړې، زموږ تخنیکي ټیمونه تللي دي او د سیمې سپینګیرو متواترې غوښتنې کړې دي. موږ د پوهنې مدیریت موږ ته خپل لومړیتوب راکړی دی، نو هغې ته په پام سره به موږ په دې کې بیا چان کړی او هغه چې ډېر مستحق دي هغه به موږ اول قدم کینی ولی.
بل دوی وی شي شپک خونځي چې دی یو معلم لري.
هر خونځه چې نوې جوړ شي 10-15-40 زکونکو نه خونځه شروع کیږي. دغه سی خونځي معمولا چې جوړ شي او هغه د وزارت معرف په تشکیلاتو کې شامل شي، نه رسمي شي، هغه د پلوم سر کې یو خون کې ورکې، نه د یو خون کې د دغه ټولګي د ادارې نه وتل شي تر یو کال پورې. چې کله دوی بل کال ته صنف جذب کی، یو صنف ارتقا وکړي، هغه ته اوتومات خپل بل معلم تشکیل ورکول کی.
او همدارنګ دوی وی شي ډیرو خونځو کې مسلکي استادان نشته، یعنی دا چې د 12 فارغ
نه 15 کال وړاندې کالوړاندې لاس کالوړاندې ډېره برخه خون کې د اړتیا د مخې د 12 فارغان مقرر شوی. هغه چې لیسانس التنه ازیر دل 12 پاس نه ازیر دل سیم لري وی، نور امکانات نو، مالی مشکلات موجود وو، موږ مجبور د مغه مندخي خلک 12 پاس تقریبا په 12 کې موږ د خونکو د روزنې لاتړې څنګ لرو. موږ خپل ټول هغه خونکي چې 12 نه فارغ وو که نارینه وو که ښځینه، په دې د خونکو د روزنې په څانګه کې شامل کړل چې د 2 زده کړو نه وروسته یو دا چې هغوی مسلکي خونکي شو. اوس دپاره موږ په دغه 15,000 خوشه خونکي چې موږ لرو هیڅ خونکي موږ نه لرو چې هغه د 14 نه فارغ نه وي.
دوی دا هم وایي چې د 9 سن پورې کتابونه دوی ته لا تر اوسه نه دي رسېدلي، په داسې حال کې چې د کتابونو د استهلاک موده هم پوره شوې ده.
کتابونو ستونزه یقینا یوازې د نړیوال کې نه، د افغانستان شمول ستونزه ده. موږ د لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه لرو، خو پرېمانه د زده کوونکو ته رسولي. لسم یو لسم دو لسم هم لرو، یو نیم کتاب پکې کم، و ماتم نه هم چې دا متوسطه دوره ده، دا په ټول افغانستان کې نشته. اوس ورباندې کار روان دی، څه چاپ شوي دي، د انتقال په حالت کې دي او نور د چاپېدو په حالت کې. تاسو پوهیږئ یو کتاب د 3 کالو لپاره چاپېږي، را روان نوی کال. موږ د لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې هیڅ د کتابونو د کمښت ستونزه ونه لرو.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
مهرباني تاسو.
د مشال رادیو د حجرې خبرونې ګرانو مینوالو، تاسو د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د خلکو ستونزې هم واورېدي او په هغو مو د چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې هیله چې د شینوارو ولسوالۍ د کلیوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي، د حجرې خبرونې د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
Thank you.
ختمی کی نہ ختمی کی دجڑا دا مینا کے ہر اورس تیری کی دجڑا دا ارس ختمی کی نہ ختمی کی دجڑا دا مینا کے ہر اورس تیری کی دجڑا دا مینا کے ہر اورس تیری کی دجڑا دا جب سر سر مل مکی کی دزڑا دا مینا کے ہر اورس تیری کی دزڑا دا ارس ختمی کی نہ ختمی کی دزڑا دا مینا کے ہر اورس تیری کی دزڑا دا مینا کے ہر اورس